دا مشال راډیو ته دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه په امیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. اوریدونکو، په خپرونه کې د قبایلي سیمو، پښتونخوا، پاکستان، افغانستان او د نړۍ په اړه د رپورټونو ترڅنګ اونیز خپرونه روښانه مستقبل هم درخپرو، خو تر هر څه مخکې د دې مهال د سیمې او نړۍ خبرونه. پاکستان حکومت وایي د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې د ورکو شویو کسانو پته لګوي، خو اپوزیشن پر حکومت سخت انتقاد کړی. په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو مشر وایي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو له کبله د جوړجاړي بهیر ځنډیدلی. او امریکایي چارواکي دعوه کوي چې ځینې روسي توغندي د شام پر ځای په ایران کې لګیدلی دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګانی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نهه اتیا پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزه خبري غونډې پر مهال وویل حکومت هڅه کوي چې د درې څلوېښتو ورکو شویو کسانو پته ولګوي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بېدرکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
خو تیره ورځ د پاکستان په سینټ کې اپوزیشن ګوندونو د مینا ټیل ماټیل پیښې په اړه پر حکومت د بې پرواهۍ تور پورې کړ او له غونډې یې د بایکاټ یا پریکون اعلان وکړ. په پیښه کې د اغېزمنو شویو کورنۍ هم له حکومتي اقداماتو مطمئنې نه دي او وایي حکومت ورسره هسې مرسته نه ده کړې چې څنګه په کار وه. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډیدلې دي. نوموړي تېر ماښام د امریکا کانګرس د وسلوالو ځواکونو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل ښایي د طالبانو تر اویا فیصده پورې غړي بالاخره له کابل سره جوړجاړی وکړي. د ویل ورته ښکاري چې طالبان به د سولې کوم ډول خبرو ته تر ستنېدو مخکې یو دوه میاشتې وخت واخلي. د ویل د روغې خبرې به روانې وي، خو دا به نور وخت ته هم اړتیا ولري چې سم خلک د خبرو میز ته حاضر شي. د طالبانو او افغان حکومت استازو ترمنځ د روغې خبرو لومړی پړاو د روان کال جولای په میاشت کې ترسره شوی و، خو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مرګ له خبر سره طالبانو له خبرو انکار وکړ. تر دې وروسته ملا اختر منصور د ملا عمر ځایناستی وټاکل شو، خو د طالبانو ځینې مهمې ډلې د هغه ټاکنې مخالفت کوي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2018 زیږیز کال تر ټاکل شوي نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیري وساتي. تیر ماښام په برسلز کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې په پای کې د دې اتحاد مشر یانز ستولتنبرګ وویل په افغانستان کې د ناټو ماموریت پای په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.
No final decision has been made regarding the duration of the rescue support.
د غوښتنې لاته د ماموریت د موده او څرنګوالي په اړه ورسته پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناتو بل افغانستان ونه وزي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو.
پر دې سربیره چې افغان ځواکونو د شمالي ستراتیژیک ولایت مرکز کندوز ښار بیا ونیو، خو د دې ښار تر لنډ وخته د وسلوالو طالبانو لاسونو ته د پریوتو د ناټو روزلي او افغان امنیتي ځواکونو د وړتیاو په اړه اندېښنې پیدا کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټن په پرونۍ غونډه کې پر ملګرو هیوادونو ټینګار وکړ چې د افغان ځواکونو روزنې ته د زیات وخت ورکولو په موخه په افغانستان کې د زیاتو سرتیرو پر ساتلو غور وکړي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د بې پولو ډاکترانو سازمان ایم ایس ایف وای په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمباری وروسته په افغانستان کې خپل فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر درېمه نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. هغه مهال په کندوز ښار کې د افغان ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته روانه وه. د بې پولو ډاکترانو سازمان وایي تر اوسه د 33 کسانو هیڅ درک نشته. د ایم ایس ایف عمومي مشر کریستوفر سټوکس تیره ورځ په کابل کې وویل دا دردونکې پیښه دوی اړباسي چې په عمومي ډول په افغانستان کې د خپل کار ارزونه وکړي او د خپلو کارکوونکو او ناروغانو د ساتنې او امنیت په اړه پر خپلو ژوندتیاو محتاطانه غور وکړي. د زیاته کړه چې په راتلونکي کې په افغانستان کې دوی کار د بشر دوستۍ نړیوال قانون د درناوي پر واضحې ډاډګیرنې او اطمینان منحصره دی. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قمندان وژلی. تېره ورځ پولیسو وویل محمد الطاف د یاغیتوب ضد بریالیو عملیاتو لپاره پیژندل کېده. د دوی په خبره دا افسر د چهارشنبې یا شورو پر ورځ په بانډیپوره سیمه کې هغه مهال ووژل شو چې د وسلوالو ضد عملیاتو مشري کوله. دوی وایي الطاف د وسلوالې ډلې لشکر طیبه د یو لوړ پوړي قمندان موندلو هڅه کوله چې ورباندې ډزې وشوې. د کشمیر پولیسو مشر کې راجندر کمار د نوموړي وژنه ستر تاوان بللی. الطاف په 1999 زیږیز کال کې د پولیسو سرتیري په توګه کار پیل کړی و او ورته د زړورتیا صدارتي انعام ورکړل شوی و. امریکایي چارواکي وایي څلور کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګېدلی دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندیو لګېدو په پیښه کې زیان اوښتی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګېدلی. د روسیې دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. مسکو د روانې میاشتې پر 1 نیټه اعلان وکړ چې د کیسپین په سمندرګي کې یې له بیړۍ څخه شپږ ویشت کروز توغندي ورولي چې په شمالي او شمال غربي شام کې اهداف په نښه کړي. تر دې مخکې پرون د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ پر داسې مهال په شام کې د روسیې پر پوځي فعالیت کې د اندېښمنونکي زیاتوالي خبرداری ورکړ چې دمشق د نورو زیاتو روسیو هوایي بریدونو په مرسته پراخ پوځي عملیات پیل کړل. له دې سره د مشال راډیو اوسمهاله خبرونه پای ته ورسېدل. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز او په www مشال راډیو .com اورئ. د پاکستان حکومت وایي د میناټ هل ماټیل په پیښه کې د ورکه شویو کسانو پته لګوي. ناټو ویلي په افغانستان کې له ټاکلې مودې تر زیات وخته سرتیرو ساتلو ته تیاره ده. د شمالي وزیرستان سیاسي ګوندونو اتحاد په بنو کې د خپلو غوښتنو لپاره دوه ورځنۍ احتجاجي ناسته پیل کړي. د 1983 زیږیز کال د اکتوبر پر 1 په کوټه کې د جمهوریت لپاره په لاریون کې وژل شوی ولسیار مور وایي د محمود خان اڅکزي د ژغورلو لپاره یې زوی ورمخکې شوی و.
پر محمود خان یې توپک نیولی و. دی راپورت چې محمود خان ته ودرېد هغه ګولۍ په دیکې مشته.
په روښانه مستقبل خپرونه کې مو د ښځینه روغتیایي کارکوونکو یا ایل ایچ ډبلیو د ژوند حال راوړی.
ترغو خوب بیماری راځي تب راځي سینی خرابی دل راځي نو هغه کې هغه میندو له مشوره لیږي.
له مشال راډیو سره اوسه. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نه هاتیا پاکستانی وګړي وژل شوي. د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله تیره ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر وخت وویل په هغه پیښه کې 15 کسان ژوبل شوي او د 43 کسانو تر اوسه درک نه دی لګېدلی. د زیاته کړه چې حکومت پوره هڅه کوي چې له اغېزمنو شویو کورنیو سره مرسته وکړي خو د وژل شویو او بې درکه شویو کسانو کورنۍ وایي له حکومتي اقداماتو مطمئن نه دي. تفصیل محمد عمران راکوي.
د پاکستان د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وایي چې د حج دوران مینا کرامه خته شوی پیښه کې تر دې دمه د نه اتیا پاکستانیانو د مړینې تصدیق شوی، 15 کسان جوبل دي او 43 اوس هم بې درکه دي. د زیارت په ورځ د معمول غونډې ته د وینا په وخت د خارجه دفتر ویان وویل چې د سعودي حکومت لخوا د حجیانو لپاره شوي انتظاماتو باندې پاکستان اطمینان څرګندوي او د دغه پیښې مخې ته راتلو وروسته پاکستان د خپلو خلکو د معلوم مولو او جوبل کسانو ته د علاج ورکولو پوره پوره هڅه کړي.
زمونږ لخوا هر قسمه هڅې روانې دي چې بې درکه کسان زر تر زره معلوم کړی شي. وزیر اعظم نواز شریف پخپله د مذهبي چارو وزیر او سعودي عرب کې پاکستانی سفیر ته خصوصي هدایت جاری کړي. زمونږ کوشش دی چې د حج دوران متاثره پاکستانیانو چې څومره هم ممکن وي مرسته وشي.
د خارجي دفتر بیاند دا هم وایي چې د پاکستان د مذهبي چارو وزیر د سعودي چارواکو سره لیده کاته کړي وو او د بې درکه پاکستانیانو د درک لګول لړکی سعودي حکومت لخوا مونږ سره پوره پوره مرستې شوي. خو بل لخته په مینا پیښه کې د متاثره پاکستانیانو خپل خپلوان وایي چې د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ قسمه مرستې نه دي شوي. د برادر سره تعلق لرونکو محمد سلیم د چاچې په دغه پیښه کې مور مړ شوی وای چې دوی ته هله خبر ورکړی شو چې کله یې مور په سعودي عرب کې خاورو ته وسپارلې شو. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت محمد سلیم وویل چې د حکومت لخوا دوی ته هیڅ مثبت جواب نه دی ورکړی شوی. سعودی سرکاری خبری ایجنسی سعودی پریس تر مخه د حج په محل د ستمبر د میاشتې په سلی رشته منیټه په مینا کې را مخته شوی پیخه کې اوه سوا او یو کم او یا کسان په حق رسیدلی وو او نه سوا او سلور دیرش کسان جوبل شوی. محمد عمران، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونا
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
امریکا او ملګرو هیوادونه له افغانستانه د خپل سرتیرو ایستلو په اړه د خپل پریکړې بیا کتنې ته چمتووالی ښودلې. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر تیره ورځ په برسلس کې د ناټو دفاع وزیرانو غونډې ته وویل داسې ښکاري چې واشنگټن ښایي په افغانستان کې د خپل سرتیرو شمیر کمولو پریکړه بیرته اخیستې. د ناټو عمومي منشي ینز ستولتنبرګ وایي په افغانستان کې د ناټو ماموریت مودې په اړه لا وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هلته جرمني وایي که افغانان ملاتړ ته اړتیا لري نو دوی به یې ورسره وکړي. احمد تکل معلومات راکوي.
د امریکا دفاع وزیر وویل دا سهکاري چې واشنگټن له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو مخکینی پریکړه چې لزره کسیز ځواک به د یو سفارت د امنیتي ډلې تر کچې راټیټ کړي بیرته اخیستې ده. اشټن کارټر په برکسل کې د ناټو د دفاع د وزیرانو له غونډې وروسته وویل څو هیوادونو دې ته لیوالتیا ښودلې چې له افغانستانه د پوځي ځواکونو د ایستلو پریکړه وځنډوي. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د ناټو عمومي قوماندان جنرال جان کمبل ولسمشر باراک اوباما ماته د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو لپاره داسې طرحې چمتو کړي چې له مخې به یې زرګونه امریکایي سرتیري په افغانستان کې پاتې شي. د ناټو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ د بروکسل د پرونۍ غونډې په پای کې وویل په افغانستان کې د ناټو د پوځي ماموریت د مودې په اړه وروستۍ پریکړه تر اوسه نه ده شوې. خو ده په څرګندو ټکو په ډاګه کړه چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي.
نو فاینل ډیسیژن هاز بین مید ریګاردینګ دی ډیوریشن اف دی ریسټریټ سپورت.
د غوښتنې لپاره د ماموریت د مودې او څرنګوالي په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. هغه څه چې روښانه دي دا دي چې ناټو به له افغانستانه ونه وځي او موږ به د افغانانو ملاتړ ته دوام ورکړو. د ناټو عمومي منشي وویل ناټو له یوې خوا په افغانستان کې د خپل پوځي ماموریت د څرنګوالي او د سرتیرو د شمیر په اړه بحث کوي او له بلې خوا د ځواکونو د جغرافیایي موقعیت په اړه هم غور کوي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د حضور د دوام مسله وروسته له هغه بیا رابرسېره شوه چې کندز ښار د وسلوالو طالبانو د برید په نتیجه کې سقوط وکړ او د څو ساعتونو لپاره د طالبانو په ولکه کې وو. د جرمني دفاع وزیر پرون وویل چې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت دوام د افغانستان له امنیتي وضعیت سره تړلې مسله ده. اورسولا وان دیر لین پرون په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل که افغانان زموږ ملاتړ ته تر اوږدې مودې پورې اړتیا ولري نو باید وګورو چې څنګه په دې برخه کې پرمخ تلای شو او دا چې آیا د اوږدې مودې لپاره هلته پاتې کېدای شو کنه. مشروطه څېړنه تر ټولو مهمه برخه ده. د ناټو عمومي منشي پرون د بروکسل د غونډې په پیل کې وویل چې ناټو د افغانستان وضعیت څاري او له سلا مشورو وروسته به په افغانستان کې د ناټو د پوځي حضور د دوام په اړه پریکړه وشي.
محمد تکل رپورٹ مورد د شمالي وزیرستان د ټولو سیاسي ګوندونو اتحاد او د شمالي وزیرستان ځوانانو ټولنې د بنو خبريالانو دفتر مخې ته دوه ورځنی احتجاجي کیمپ جوړ کړی. د احتجاجي ناستې ګډونوال وایي دوی د بیکور کړل شوی او خپل سیمو ته د بیا ستنولو په وزیرستان کې د پرمختیايي کارونو او د میرالي او میرامشاه بازارونو د بیا ودانۍ په ګډون ګڼې نورې غوښتنې لري. دوی وایي که غوښتنې یې پوره نه شوې نو لومړی به د پېښور خبریالانو مرکز مخې ته ناسته کوي او که بیا یې هم غوښتنې ونه منل شوې نو په اسلام آباد کې به احتجاج پیلوي. تفصیل عمر دراز وزیر راکوي.
دغه احتجاجي کیمپ کې ناز د شمالي وزیرستان یو مشر او عوامي نېشنل ګوند غړی نثار علي وایي دولت ته یې خپلې غوښتنې وړاندې کړې. د شمالی وزیرستان جماعت اسلامی غړی امشاد الله وای وطن ته واپسی او بحالی غواړي.
دا خودستان میړه د شمالی وزیرستان د امن د پر لګولې دو تمیرونه د بحال شي اولتا چې د میر وزیرستان خلک واپسی په صحیح طریقه سره صحیح طریقه دا دو چې میشتا اسکول بحال وي میشتا جماعت بحال وي میشتا اسپیټال بحال وي کچېرې میشتر درنه مطالبه په حق او نه منلې میر ان شاء الله د پېښور پریس کلب مکتبه او ورته احتجاج کی کچېرې پېښور پریس کلب مکتبه میشتر د خبر نه ولې ان شاء الله پر نیمه اوس تک میر مارګ سی کا ګډر چې میشتا یو
سیاسي یو تا وزیرستان مشر شفقت داوړ وای د ځوانانو په تعلیم د خصوصي توجه ورکړل شي.
آج کې چې میش کې نقصانات شوی ای ازلا او تحمیل نو دو حکومت نه میش دا پر زور مطالبه کی چې میش تعلیمي سرگرمی بالکل ختم شوی دي میش وړ کی تباش ول برباد شول نو میش دا تعلیمي میدان سے پیرا پیرا مکارو کو بارا یونیورسٹی سے اوپر کالج چې میش کیم تعلیم دا چې دا بحال شي میرلی و دې میران شاه چې کیم بزورینا دي دا چې کیم مسمرکیزی دا سٹاف کړل شي او چې کیم مسمر شوی دي ادا جوړ کړل شي.
دغه احتجاجي کیم کې دوی دولت نه د شمالي وزیرستان بیروزګار ځوانان نو لپاره د روزګار مواکو شمالي وزیرستان کې اقلیت سره تړلي کډوالو ستونزو هوارول او تعلیمي ادارو کې د شمالي وزیرستان بې کوره شوي ځوانانو لپاره د مخصوصې کوټې غوښتنې هم کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري.
د سواتی وینجلی مور او پلار تور پوری کوي چې یو کال مخکې 15 کلن لور تختول شوی و چې دوی یې په اړه په تاڼه کې رپورت هم درج کړی و خو د دوی لور لا هم کور ته نه ده ورول شوی. پولیس وایي په دې قضیه کې څلور کسان نیولي او هڅه کوي چې د نجلۍ پته ولګوي. د ښځو حقونو لپاره کارکوونکي وایي دا یوه پېښه نه ده بلکې ډېر نجونې اوس هم ورکې دي. نیاز احمد خان معلومات راکوي.
سوات پریس کلب منګوره کې اکبر ګل نومیتن تبر تورونه لګوي چې د دوی شپاړس کلنه نکاح شوې لور زینب یو کال وړاندې د کورنا ماماګانو په پټه چرته بوتلې ده. دوی په تاڼه کې رپورټ هم کړی دی ولې یو کال اوشو چې دی خپله لور نه ده لیدلې او نه یې حکومت څه قسمه مرستې کوي.
زم چې زما حکومت ته زه لکه دا خواست کوم ده سوال ورته کوم چې لکه حکومت زما دا لور ماته لکه را پیدا کړي را والدې کړي راته زما زړه بس لکه ډېر زیات خوږېږي زما د مشره لور وه کمړې نوم دي ماته وخی کډوندې نوم دي ماته وخی.
د زینب پلار اکبر ګل وایي چې دوی په تاڼه کې رپورټ درج کولو باوجود د لور د لټون دپاره بلا رقم هم خرچه کړی دی ول لور ورتا ند ملاو شوی.
اے چا سر نغور دی وته تزم بل زته تزم ڈی جی دفتر ته تلما ڈی جی چټی پی کڑی ما چټی پی کڑی را دا پولیس والا غی دی تھانی تراوڑی تھانی والا جمع کی دی تھانی والا دی دی پان پکا تا ورسی نی ساو دا پان پٹک کتا پسی تھانی والا نی نو میڈیا والا ته زدا اپیل کما کنا حکومت ایم کم میڈیا والا ته ایم کم پوسٹ ایم کم سدا لا رضا د پاره وکلا کار
د بی ترک شوی. زینب د مور او پلار د غستونزو په اړه مو چې کلا د سواد پولیس مشر ڈی پی او سلیم مروت څخه پوښتنه وکړه نو هغلی ویل چې دغه کیس دوی معلومات کړی دي او دې کې څلور تنان گرفتار دي. پولیس مشر وایي
د دې ایف آی آر کې ما په خلکو 15 کسان کړی و درته 15 کسانو کې څلور کس پولیس گرفتار دي. یو کس گرفتار نه دی دا هم موږ په شروع لوکیشن باندې د لوکیشن چې موږ لټه راکې شو دي هم باجوړ راځي او دا کس چې راځي دا کس دې پړچنان اوس دین کې دال تراله پریس کانفرنس پر بیا دے واپس لڑے وہی کیا ماتا چکم آلڈی مولا دریس کسانی ولی ولی آقا دلاتو اس پر زمانت مل دی دے وہی چاہتا ہم ماتا دوبارہ دا گرفتار کرنے دوبارہ خونہ گرفتاری کے یورا چھے انہوں نے گرفتار کر دی اور جاتا زمانت ورکڑی انہوں کو قانون دیتا نہیں جاگتا لے.
پسوات کے دا زنانو حقون لپارا کارکون کی دا خویندو جرگے مشرا تبسم ادنان وائی چھے دا سوات یو شمیر دا سی جنکے پا بیلا بیلو بہانو دا کرون سخا اوی استیشی چورستا دا ہوئی جوان دیر زیاد پا مشکل کیوی
زیات په مشکلاتو سره دا ژوند تیریږي او ډېر په بد حال باندې دا ژوند شي زینی خوب کی چی دینو زوایم چی بیراہ ہم شی بیلاری شی او چی دینو غیر شرعی غیر اسلامی کارونم شروع کی نو زویم چی دیر و مشکل باندی تیری گیا منتا چی کم رپورٹ کی گی زیاد تر خوب تارو لمان کی ناستی دی آم جولن چی دینو دیر بد حالا وہ انتا کی پی رئی
تب بسو مدنان جاتوی چی پسیمکی دا غربت او ناپوہی لوجی ہر کال یوش میر دا سواد چی نکی دا داس مشکلاتو کار کی گی چی دی مخنیوی لپارا پا اولس کی دا فوہی روستو ضرورت تے نیاز احمد خان مشال ریڈیو سواد
تھامس رائٹرز فاؤنڈیشن په خپلې سروې کې وایي په پیښور کې شاوخوا هر ورځ خځې او نجونه د سړیو لخوا ویرول کیږي او ځورول کیږي. سروې وایي پاکستان په نړۍ کې د هغو خځو لپاره دریم خطرناک هیواد دی چې یا خو کار کوي او یا هم په ښوونځیو یا پوهنتونونو کې زده کړې کوي. د دې سروې مهمې برخې مجید بابر اوروي.
د تھامس رائټر فاؤنډیشن په یو تازه سروې کې راغلي دي چې پاکستان د هغو ښځو لپاره په نړۍ کې دریم نمبر خطرناک هیواد دی چې ملازمت کوي او یا سکولونو کالجونو ته ځي. د دغې سروې له مخه په پیښور کې چې زیات آبادي پکې د پښتنو ده او ټولنه کې د ښځو په نسبت د سړو اختیار زیات دی. ښځې د روزانه په بنیاد د جسماني او زبانی جنسي تیری سره مخ کیږي چې له وجې ملازمت پیشه او زده کوونکې ښځې او جنکۍ له سختو ستونزو سره مخ دي. په سروې کې راغلی دي چې په ټولنه کې د سړو لخوا د ښځو او جنکو پر ضد دا ډول رویې له وجې ملازمت پیشه ښځې او زده کوونکې جنکۍ په لارو کوڅو او بازارونو کې د بدو خبرو او اوازونو او مانی خیزو نظرونو ښکار کیږي. رائټر خبر ایجنس ته د پېښور میډیکل کالج یو زده کوونکي مقدس عزیز ویلی دي چې په بس ټاپونو د ګڼې ګڼې په ځایونو او بازارونو کې د سړو لخوا دا معمول دی چې ښځو باندې اوازونه کیږي او بدې تفسیری پر کیږي. مقدس عزیز یاتوی چې سړی صرف په دې اکتفا نه کوي بلکې په ځینو وختونو کې سترګې وهل او شاته ورپسې شپېلې وهل هم معمول دی او که په ډېره ګڼه ګوڼه کې سړو ته ور مخامخ شي نو بیا در پورې ځان هم جنګوي. اجانس په پېښور پوهنتون کې د صحافت د شعبې د یوې زده کوونکې ایرم عمر په حواله وایي چې زما تعلق د یوې غریبې کورنۍ سره دی او زه مجبوره یم چې پوهنتون ته په بس کې سفر وکړم خو کور نه پوهنتون او پوهنتون نه کور د تګ راتګ راته د دې له وجې لوی عذاب دی چې په بسونو کې سړي او هلکان ورباندې تبصرې کوي او یا درسره ځانونه جنګوي. ایرم عمر زیاتوي چې ځینې هلکان خو د بس سټاپ نه تر کوره پورې د بدرګه کوي او په لاره لاره داسې خبرې کوي چې ښځې هیڅ جواب نشي ویلی. د فرنټیر کالج یوې بلې زده کوونکي د نوم نه ښودلو په شرط اجانس ته ویلي دي چې زه دا ډول جسماني او زباني جنسي خبرې خپل کور والاو سره نشم شریکولی ځکه چې د پښتنو په ټولنه کې که داسې خبرې خپلې کورنۍ سره شریکې کړل شي نو هم ښځو او جینکو باندې د شک اظهار کیږي او ټوله ګناه د ښځو ګڼل کیږي.
خځو په موضوع کې پاتې کیږو. د پاکستان حکومت د نجونو لومړنۍ یا ابتدایي زده کړو لپاره د ملګرو ملتونو د تعلیمي ساينسي او کلتوري چارو ادارې یونیسکو په مرسته یو پروګرام پیل کړی چې موخه یې په هغو لرې پرتو سیمو کې نجونو ته د تعلیم اسانتیاوې برابرول دي چې ورته رسایي مشکله ده. د دې پروګرام نوم تعلیم د نجونو حق ایښودل شوی او حکومت اټکل کوي چې تر 2030 زیږیز کاله به د پاکستان هر ماشوم په ښوونځي کې وي. پر دې موضوع تفصیل له اسلام آباد رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې جنکو ته معیاري تعلیم او محفوظ تعلیمي ماحول ورکول لپاره د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو د تعلیمي چارو ادارې یونیسکو په مشترکه توګه د 2 ملیون ډالرو یو پروګرام شروع کړی دی. د دې پروګرام آغاز په اسلام آباد کې تعلیم د جنکو حق پروګرام په نوم وکړی شو. د دې پروګرام خاص خبره دا ده چې دا د ملاله فنډ ټرست لاندې شروع شوی دی او د پاکستان حکومت ورته فنډ ورکړی دی. دا پروګرام به د ملک 12 مختلفو ضلعو په شمول مختلفو یونین کونسلو کې نافذ کیږي چېرته چې رسیدل مشکل دي. په دې پروګرام کې به مومند سی د بلوچستان، جعفر آباد او نصیر آباد، د خیبر پختونخوا کوهستان ضلعه، د گلگت بلتستان هنسه، د اسلام آباد ترنور او نیرول، د سند صوبه تر پارکر، د پنجاب مظفرګړ او د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر نیلم ویلی او هټیا شامل دي. مشال ریډیو سره په خبرو کې د یونیسکو د پاکستان نماینده او ډایرکټر جنرال وبیک جنسن اوویل چې د دې پروګرام بنیادی مقصد دا دی چې د لرې پرتو پسوند سیمو زیات نه زیات جنکې په پرایمري سکولونو کې داخلي کړي شي. د دې په وینا چې د علاقې مونږ څخه منتخب کړي ځکه چې د پاکستان حکومت او د غیر سرکاري ادارو نه پاتې شوی وي. دا وایي دا وړوم ویزر دی چې د پاکستان حکومت د جنکو یو تعلیمي پروګرام نافذ کولو لپاره یونیسکو ته پیسې ورکوي. دا یو نوی سیز دی. موږ ته فخر دی او موږ خوشحاله یو چې موږ به نوي طریقې او نوي حکمت عملي په ذریعه کوشش کوو چې د پسماندہ علاقو او جنکو ته ورسو. دا علاقې د ډېرې مودې راسې پاتې شوي دي او موږ دا ښودل غواړو چې په دغه لرې پرتو سیمو کې جنکو ته تعلیم په اړه مشکلات شته، خو د دې باوجود د هغې لپاره کار کیدای شي. د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر مملکت بلی اور رحمان په دې مهال اویل،
وخت سره سره به تاسو ګورئ چې نوې پروګرامونه به شروع کیږي او هغه به د جنکو په تعلیم توجه ورکوي. دا پروګرام وفاقي حکومت یونیسکو سره شروع کړی دی. دې کې د صوبو سره مشاورت هم شوی دی او ډېر زر به د تعلیم لپاره نور پروګرامونه هم شروع کیږي.
په دې غونډه کې د سلور واړو صوبو د تعلیم د محکمو چارواکو ګډون کړی و. د بلوچستان د صوبایي اسمبلۍ غړي راحیله حامد خان دورانی په دې موقع مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د جنکو تعلیم لپاره نه صرف د حکومتونو کوشونه پکار دي، بلکې وړ فنډونه هم مختص کول پکار دي. د دې په وینا چې د بلوچستان صوبایي حکومت د تعلیم لپاره په هنګامي بنیادونو کار شروع کړی دی. دا وایي زه ګورم چې زموږ په قبایلي نظام کې جنکو ته د تعلیم حاصلولو په اړه خنډونه اوس هم شته. اگر چې موږ د دغه خنډونو مخنیوي لپاره کوشونه کوو خو مشکلات لا شته، خو ګڼم چې وخت سره سره به موږ په دې کار وکړی شو. په نړۍ کې داسې هم مسله نشته چې هغه هواره نشي. د پاکستان د تعلیم د وزارت په وینا چې له بده مرغه پاکستان د کال 2015 لپاره د ملګرو ملتونو تعلیمي هدف ترلاسه نه کړو، خو حکومت دا عزم لري چې کال 2030 پورې به تعلیمي اهداف ترلاسه کړي او د جنکو په شمول هر یو ماشوم ته به سکول پور رسایي ممکنه شي.
د رابع اکرم خان رپورټ. مورد په سویډن کې د نوبل کمیټې تیر ورځ بیلاروسي خبریال او لیکوال سویتلانا الکسیویچ ته د روان کال د ادبیاتو نوبل انعام ورکولو اعلان وکړ. نوموړی په 1940 زیږیز کال کې د اوکراین په یو وړوکي ښار کې زیږیدلی و. د سویتلانا الکسیویچ پلار روسی او مور یې اوکراینی وه او دا په بیلاروس کې لویه شوې وه. نوموړی د نوبل انعام ګټلو تر اعلان وروسته خبري غونډې ته ویل دا د لویې روسیې د فرهنګ برخه ده، خو د پخواني شوروي اتحاد د جوزف ستالین او د ولسمشر ولادیمیر پوتین وسنۍ روسیې نه. الکسیویچ د پخواني شوروي اتحاد پوځ له سلګونو سرتیرو سره د مرکو پر اساس په د افغانستان جګړې په اړه هم یو کتاب لیکلی. احمد تکل معلومات راکوي.
د سویډن د نوبل اکاډمۍ د ادبیاتو د سګنۍ جایزې د اعلان پر مهال سویتلانا الکسیویچ د زغم او د عصر د جرأت یوه مجسمه وبلله. میرمن الکسیویچ له دې اعلان وروسته په مینسک کې په یوه خبري غونډه کې ځان په ډیر ویاړ سره د لوی روسیې جزو باله، خو نه د شوروي دیکتاتور جوزف ستالین او ولسمشر پوتین د روسیې. زه خپل ځان د بیلاروس د نړۍ، د بیلاروس د احساس، د ټولنې او همدارس د روسی کلچر جز ګڼم. په ما کې د روسی کلچر یو خورا ځواکمن میراث شته او زه هغه څوک یم چې د اوږدې مودې لپاره مې په دې نړۍ کې ژوند کړی او طبعاً له نړۍ سره تړلی یم. وشپېته کلنه سویتلانا الکسیویچ د پخوانی شوروي په اوکراین کې له یوه بیلاروس پلار او اوکراینی مور څخه زیږېدلې او په روسي ژبه لیکنې کوي. میرمن الکسیویچ د خپل ژورنالیستیک مهارت په وسیله د هغو لویو تراژیدیو په اړه لیکنې کړي چې په 20مه پیړۍ کې په بیلاروس کې پیښې شوې دي. په دې لیکنو کې د جرمني د نازی فاشیستانو د اشغال، د چرنوبل د اټومي فاجعې او د پخوانی شوروي لخوا پر افغانستان د تیری موضوعات شامل دي. د سویډن د نوبل اکاډمۍ د الکسیویچ د لیکنو سبک ستایلی او ویلی دی چې د پخورا زیات ظرافت سره د انساني آوازونو یو رنګین کمپوز جوړ کړی او زموږ د ټول عصر درک یې ژور کړی. د نوبل د اکاډمۍ دایمي منشي سارا دانیوس وویل چې الکسیویچ د شوروي او له شوروي د وروسته پیر د خلکو روحي نقشه کښلې ده. د جګړې غیر ښځینه بڼه د الکسیویچ لومړنی ناول دی چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د نازی جرمني پر ضد د ښځو د مبارزې ناویلې کیسې رانغاړلې دي. دا کتاب په 1950 کال کې وروسته له هغه چاپ شو چې په شوروي نظام کې د پرسترویکا په نوم اصلاحات راغلل، خو له هغه مخکې د اوږدو کلونو لپاره بندیز پرې لګېدلی و ځکه د کمونیست ګوند پر ځای د انسانانو د فردي تراژیدیو تصویر پکې و. د دې کتاب 2 میلیونه نسخې پلورل شوې دي. د نوبل د ادبیاتو د جایزې له اعلان څو ساعته وروسته د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشنکا چې الکسی ویچ له سرسختو مخالفانو څخه ده په یو رسمي بیان کې دې ته مبارکي وویله. د نوبل سګنې جایزې سره 8 میلیونه سویډنی کرون چې څه کم 1 میلیون ډالر کېږي ملګری دي.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسې مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز اوري. په پېښور کې 10:30، په کابل کې 10:00 شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د سګنی حج مراسمو پر مهال د مینا ټیل ماټیل په پیښه کې نه هات یا پاکستانی وګړي وژل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله تیر ورځ په اسلام آباد کې د ونیزې خبرې غونډې پر مهال ویل حکومت هڅه کوي چې د 43 ورکه شویو کسانو پته ولګوي، خو د پاکستان سینټ پر حکومت سخت انتقاد کړی دی او پر حکومت یې د بې پرواهۍ تور پورې کړی. په افغانستان کې د بهرنیو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال جان کیمبل وایي د افغان طالبانو مشرتابه ترمنځ د اختلافاتو له کبله له افغان حکومت سره د سولې خبرې ځنډېدلې دي. د ناټو غړو هیوادونو دفاع وزیران وایي دې ته تیار دي چې د 2018 زیږیز کال تر ټاکل شوې نیټې وروسته هم په افغانستان کې زیات سرتیری وساتي. د بی پولي ډاکترانو سازمان MSF وایي په کندوز کې د دوی پر روغتون تر امریکایي بمبارۍ وروسته په افغانستان کې خپلو فعالیتونو ته بیا کتنه کوي. د اکتوبر پر 3 نیټه په دې بمباری کې لږ تر لږه 22 کسان وژل شوي ول چې پکې روغتیایي کارکونکي هم شامل ول. د هند تر واک لاندې کشمیر کې پولیس وایي وسلوالو یو پولیس قومندان وژلې. تیر ورځ پولیس ویل محمد الطاف د یاغیتوب ضد بریالۍ عملیاتو لپاره پیژندل کېده او پر داسې مهال ووژل شو چې د لشکرې طیبه وسلوالې ډلې یو قومندان په لټون و. امریکایي چارواکي وایي 4 کروز توغندي چې روسیې په شام کې د اهدافو په نښه کولو لپاره ورولي ول په ایران کې لګیدلې دي. دا چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی وایي دا روښانه نه ده چې آیا د توغندي لګیدو په پیښه کې زیان اوښتی او که نه. دوی دا هم روښانه نه کړه چې توغندي په ایران کې چیرې لګیدلې دي. د روسیې د دفاع وزارت دا دعوه رد کړې ده. وسمرزو اسلام آباد ته هلته د مشال اړو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
نن جنګ ورځپاڼه خپلې ادارې د پنجاب د پخوانی گورنر سلمان تاثیر د وژنې د کیس په اړه لیکلي او وایي چې سپریم کورټ خپل یو فیصله کې د سلمان تاثیر د قتل په جرم کې تورن د هغه باډی ګارډ ممتاز قادری ته د مرګ سزا د ترهګرۍ د دفې تر لاندې په ځای ساتلې ده. ادارې وایي په دې موقعه عدالت وایي که هر انسان ته قانون په لاس کې د اغوستو اجازت ورکړی شي نو ټولنه به د شر او فساد نه ډکه شي. د ادارې په وینا دې لړکې د ځینو خلکو خیال دی چې پاکستان کی اصل مسئلہ د توہین رسالت د قانون غلط استعمال ودرول دی. خوبل طرف تا که وقت الشینو د پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم پشان کی گستاخی کول یو مسلمان هم نشی برداشت کولے. خود دی مسئلے د حل لپاره قانون موجود دی او کسو قانون پریک دی او د تشدد لار خپل کړی نو دا خبر پډا گر چی ټولنه کی به اړې غړې پیدا شي. دریا اخر کی وای په یو ملک کی چی انسان اوسیږي نو باید چی د هغه ملک د قانون خیال وساتي. زګی چې پخپل د منصف جوړېدو یو شمېر نقصانات هم دي نو باید چې معاملې پر ریاست او عدالت پې خو دې شي. کدا سی و نکړې شي نو ټول ټولنه باید انتشار او اړې غړې په تیارو کې ډوب شي او بیا به سو خپل او پردې نه پیژني. بل پلو د انګریزي ژبې ورسپانه ایکسپرس ټریبیون خپل ادارې د مینا په پیښه باندې لیکلې او وایي چې د 2 اونو تیرې دو وروسته تر اوسه پورې دا ممکن نشو چې په دغه پیښه کې ټول څومره کسان مړ دي، خو صرف دا معلومه شوه چې په دغه پیښه کې نه اتیا پاکستانیان مړ شوي دي. دغه شان 45 نور پاکستانیان پکې بے درک دي، خو د پاکستان حکومت تر اوسه دې لړکی څه ذمہواري په سر نه ده اغستې او نه د مړو او بے درک خلکو خپل خپلوانو ته سلار خودنه کړې ده چې د دوی د ناهلي سرګندونه کوي. اخبار لیکي چې په دغه پیښه وزیران او نور سرکاري اهلکار د مطبوعاتو دا سوالونه په ډډه اړوي او ځان بې خبره ساتي. او دې لړکی چې د مذهبي چارو وزارت کوم مهم کردار لوبولی شي هغه هم د سره په نظر ناراضي. اداري وړاندې لیکي چې له دې پیښې وروسته د مذهبي چارو وزارت ځینې سینیئر چارواکي هم سعودي عرب ته تللي دي چې د بې درکه او مړو خلکو معلومات ترلاسه کړي، خو تر دې دمه د هغه چارواکو پته هم نه لګي او لس ته دا معلومه نه ده چې دغه خلک هلته څه کوي او یا یې کوم پرمختګ کړی دی او کنه. اخبار آخر کې لیکي دا هر څه د قبلولو وړ نه دي او دا ډیره د شرم او د ناهلۍ خبره ده. د دې تر څنګه مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې په گردشي قرضو باندې لیک کړی او وایي چې موجوده حکومت د بجلی نظام کې د خوالی راوستو دپاره یو ځل لوی پیسې ورکړی وي او تر سه وخته پورې یې د بجلی نظام ښه کولو دعوه کوله، خو اوس یو وار بیا دغه گردشي قرضې د 420 اربو روپو نه اوړېدلې دي، کومه چې د فکر وړ خبره ده. ادارې مخکې وایي چې وابډه د خلکو نه د بجلی بلونه په وخت اخلي، خو د بده مرغه بجلی پیدا کوونکو کمپنو ته خپل پیسې نه ورکوي چې له وجې قرضه ورځ په ورځ زیاتېږي او کمپنۍ ورځ په ورځ د بجلی پیداوار کموي چې ورسره عام خلک د بلونو ورکولو باوجود هم د لوډ شیډنګ عذاب تیروي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا فارن پالیسی مجلې په پاکستان کې د پوز او ملکی منتخب حکومت پر اړیکو لیکنه خبره کړې. بلخو امریکایي نیویارک ټایمز ورسپاڼې په کندوز کې د بی پولي ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو د بمبارۍ په اړه د ولسمشر باراک اوباما پر بخښنې رپورټ خپور کړی. په هغې بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د دواړو لیکنو مهمې برخې عبدالحی کاکړ اوروي.
د امریکا فارن پالیسی مجله لیکي نواز شریف په 2014 کال کې واک ترلاسه کړ، نو پر واک د خپلو منګولو ټینګولو لپاره لومړی کار دا وکړی چې په کراچۍ کې د جرایم پیشه کړی پر ضد د پوځي عملیاتو لپاره د ټولو سیاسي ګوندونو ملاتړ ترلاسه کړ. د لیکوال په خبره په کراچۍ متحده قومي موومنټ او پیپلز پارټي واک کوي چې دواړه ګوندونه یې په بتا یا کلنګ اخیستلو کې ککړ دي. د وزیر یونس په وینا دواړه ګوندونه دا وایي چې نواز شریف خپل واک او اختیار د فوج په حواله کړی دی. دغه په خبره فوج که یو خوا د سیاسي ګوندونو د کمزوري کولو لپاره کاروای کوي، نو بل لور ته په هیواد د خپل گرفت په وړ کولو لپاره خپل مقبولیت د وسیله په توګه استعمالوي. خو البته د زیاتوي دا ویل چې فوج پر هر ډول پالیسیانو برلاسي دي دا هم ډیره سمه خبره نه ده. دغه په خبره نواز شریف واک فوج ته ارادتن سپارلې دي ځکه په دې کې د سیاسي ګټه ده. د دې په وینا په دې کې یو خبره داده چې که په ملک کې امن او امان راسي نو په راتلونکو انتخاباتو کې به دغه خبره نواز شریف د ځان په ګټه استعمال کړي. بلخوا د نیویارک ټایمز د امریکایي ولسمشر باراک اوباما له لوري په افغانستان کې په هوایي برید کې د بی پولي ډاکټرانو سازمان ام اس اف په دفتر سوي برید باندې د غوښتل سوي بخښنې په اړه لیکنه کړې ده. په کندوز کې د ام اس اف پر هسپتال برید کې 22 کسان وژل سوي وو چې پکې روغتیايي کارکونکي هم شامل وو. خو د نوموړې بخښنه د ام اس اف لپاره د اطمینان وړ نه ده. په یو بیان کې د سازمان مشر د خپلواکۍ پلټنې غوښتنه تکرار کړې ده. ورځپاڼې کې داسې ډېر کم سوي چې له هیواده د باندې په یوه پیشه باندې یو امریکایي ولسمشر بخښنه غوښتې وي. باراک اوباما تر دې وړاندې هم د بخښنې یو لیک افغان ولسمشر حامد کرزي ته هغه وخت لیږلی وو کله چې امریکایي کارکونکي د قران پاک ځینې پاڼې سیزلې وي. د نیویارک ټایمز په خبره هم دغه سي معافي په 2004 کال کې جارج دبليو بوش د ابو غریب زندان په اړه غوښته وه. ورځپاڼه د وایټ هاوس د ویاند جوش ارنست په حواله وایي چې کله امریکا غلطي وکړي نو نه یوازې مني بلکې ور باندې بخښنه هم غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د تیرې میاشتې پر 13 نیټه روسیې په شام کې د اسلامي دولت ډلې پر اهدافو د بمبارۍ او لړۍ پیل کړه. د نهي یا سه شنبې ورځې راهیسې د روسیې د کیسپین له سمندرګي د شام پر غربي برخو کروز توغندي ورول پیل کړي چې د شام بشري حقوقو څار ادارې په وینا د یاغیانو سیمې په نښه کړي دي. د مشال راډیو خبرونو مرکزي څانګه وایي د روسیې دا اقدامات کې یوې خواته د روسیې ځواکمنتیا ښکاره کوي، نو بل لوري ته په نړیوالو رسنیو کې د روسیې او د هغه هیواد ولسمشر ولادیمیر پوتین په ځلولو کې هم مهم رول لوبوي. د دې لیکنې مهمې برخې نجیب عامر اوروي.
د مشال رادیو د انګلیسی څانګې خبریال مایک اکال په شام کې د روسیې د بمبارۍ په اړه په خپل راپور کې لیکي، په کاسپین سمندر کې د روسیې بیړۍ نه چې کوم کروز توغندي توغول کیږي هغه 900 میله لرې په شام کې خپل هدف په نښه کوي. په شام کې پر اهدافو د روسیې د توغندیو له لګېدو څو ساعته وروسته د روسیې د دفاع وزارت په ویب پاڼه د دې 2 دقیقې ویډیو خپره شوه. دغه ویډیو د دې خبرې غمازی کوي چې روسیه په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او د نورو یاغي ډلو پر ضد د پیچلو هوایی او سمندري بمباریو ظرفیت لري. مبصرین وایي دا څه د حیرانۍ خبره نه ده، ځکه چې د ولادیمیر پوتین په مشرۍ کې ځواکونو په دې ټکنالوژۍ، ماشینونو او جنگي وسایلو زیاته پانګه لګولې ده. د زیاتې پاملرنې وړ دا ده چې کرملین په شام کې د خپل دې کمپاین د ښکاره کولو لپاره څه کوي. دوی د لنډو ویډیویي کلیپونو، د هوایی بریدونو، د ډرون په واسطه د اخیستل شوو ویډیوګانو، د ګرافیک عکسونو او په فیسبوک او ټویټر د پیغامونو په واسطه د دغه کمپاین نه خلک خبروي. په واشنگتن کې د اټلانټیک کونسل د ادارې یو مشر غړی هرمن المن وایي روسان زیرک دي، هغوی پوهیږي چې څوک برلاسی وي نو د هغوی پیغام هم غالب وي. نوموړی وایي دا د 21مې پیړۍ د لینن نظریه ده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د کروز میزایلو د جوړونکي هغه دعوه رښتونې ثابته کړه چې دا ډول میزایل په 1500 کیلومتره واټن کې خپل هدف په نښه کوي. بل پلو زیات شمیر غربي چارواکي امریکا او ناټو ته خبرداری ورکوي چې دوی نه یوازې په شام بلکې په یوکران کې هم د روسیې مداخلتونو ته په ځواب ویلو کې ګړندي نه دي. ماریا سنیګووایا چې د جګړو د مطالعاتو د انسټیټیوټ لپاره کار کوي وایي دا چې پوتین د کی جی بی پخوانی افیسر دی نو دا به د حیرانۍ خبره نه وي چې هغه به د دا تخنیکونو نه د نوو مقاصدو ترلاسه کولو لپاره ګټه پورته کړي. ماریا چې د روسیې معتبرې ورځپاڼې ویدو موستی لپاره کلمونه هم لیکي وړاندې وایي روسیا د پروپاګند کمپاین او معلوماتو د خورولو د لارې د ګټو اخیستونه ښه خبره ده. همدا ده چې رشیا ټوډی چینل چې د حکومت په میلیونونو ډالرو خپرونې کوي د همدې مقصد لپاره په کار راوستل کیږي. ماریا وایي روسیې له خپلو تیرو غلطیو نه سبق ترلاسه کړی او اوس د خپلو مهارتونو د ځلولو هڅه کوي. مبصرین همدارنګه دا هم وایي چې ولادیمیر پوتین په شام کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د اهدافو په نښه کولو سره په دې وروستیو کې په مطبوعاتو کې ډیر زیات اهمیت هم ترلاسه کړی دی.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو غړی ولسیار چې د 1983 زیږیز کال د اکتوبر پر 8مه د جمهوریت بحالۍ تحریک په سلسله کې په کوټه کې په احتجاجي لاټون کې برخه اخیستې وه، د پاکستان امنیتي سرتیرو په ډزو کې ژوبل شوی او بیا د اکتوبر پر 14مه نیټه مړ شو. د ولسیار مور وایي د مارشال الله شپې ورځې وې او د خپل زوی جلسې ته له ورتګه منع کړی و، خو هغه ونه منله او ویل یې چې د پښتنو لپاره مبارزه کوي. خدای نور ناصر د ولسیار له مور حضرت خور بیبي سره خبرې کړې دي او له هغې یې پوښتلې چې څنګه خبره شو چې زوی یې ژوبل شوی دی.
زه په کور کې ناسته یم، دوران زما کوچنی زوی دی اوس په لندن کې دی، دا د دویم جماعت دریم جماعت د چټي سکول رانږدې دی، د نجونو په سکول کې سبق وایي، هغه رانږدې دی سرمخې راایستلی دی وایي خور زه ورته وایم وایي هلته چې و نجونو په سکول کې داسې غږېدلی ول ولسیار 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 ویشتلی دی ولسیار ویشتلی زه چې بور نږدې سولم دوی به رسم لاړې دوی به پټه خلاص
تاسو بیا تر هغه وروسته یو ورځ بعد روغتون ته ورته راغلاست او خپل زوی ولسیار مو په ټپي حالت کې په روغتون کې ولید. خو دلته تاسو یوه خبره کوئ چې 4 یا 5 ورځې بعد چې تاسو کله ورته راغلاست نو ولسیار لږ ښه شوی و او له تاسو سره یې څه خبرې وکړې؟
زه چې ولرم پلارې نو ولاړې کلي ته کور ته ولاړې، ول زه بیا سبا د کله راځم، خو زه بیرته برایم زما ورور راوستل وایي زما یې څه خبرې په یاد راځي. وایم چې خبرې دي، وایي چې موږ د ماجت موږ خو ماجت سره ټول پروګرام جوړ چې داسې ووز ماجت جمعې ورځم د لمنځونه به وسي نو به موږ سره راټول شو د بسمالونو ملاند کړل چې دا دغه وسو ان سبې سو ګاز راوسي نو بیا او چاف چا تورکو موږ دا کارونه سره کو سره راووتو پر موږ شلیک موږ خو بیا سلیو موږ خو د نارو ولاو د شلیک را به د لوړ ماجت لوړ ناس ماشاله وکنه نو په دې خلک سره میدان کړ پر محمد خان یې ټوپک نیولی وو دی راپورت چې محمد خان ته ودرېد دی هغه ګولي په دې کې مشتې نور خلک ولما خلکو ته وویل مال ځغلي تاسې ولاړ زما کار یې راوکي زما کار یې راوکي تاسې ځي خپل ځانونه بچاو کړي ول داسې یو څه لار رو چې سره پیدا سول زه پروت وم ول زه داسې پر د ناس مې لاس مې ولي وینې مې د په اصطلاح ول د ناس څه مې د وینې په ورېتلې ول ما لاس پر نیولی وو یو دکان خلاص وبلا دکان تروخ کباړی دکان ټکران دکان ول ودې تروختم یو دکاندار ناشته یو مجلسی ور سره ناشته زه گزار سولم زه چې گزار سولم و دوی ته ویل چې مال ټکی برکه ترې ول دکاندار و بل ته ویل ول دغه دی ول واسه باسه د سپي زه کندنی دی د سپي و بغوړ ول دغه خبر ما ته ډیر زوره کړ
پښتانه هغه
وو پښتانه ویلی ول باسه باسه د سپي زکندنی دی وبغواړي ول زین در لاس ونیسم سړک مې صفاسه وي خلک سر تریل ور تریل د سړک څخه ول زین بیا نه يم خبر سوی بیا وشه سوی بیا ورچا چې بیا ولې مسپتال چې یو تاسو ګرونی کړی په سپتال کې پروت دای ماته وای دا تاسو رد دی دای ماته دا راشکار کوي خور موږ د پښتنو د پاره دا چې مونږ کوو
او هغه پښتانه سره ته وای
خدای هم پښتنو دی ولی ماته داس خبر وکړه
داس یو خبر ولسیار سره تړلې چې تاسو نن هم ارمان یې
یو کیسه دار ته کول
ولسیار
ولسیار په ژوند کې ول خور په افغانستان کې موږ دوه ډېر کلونه تیر کور مونږ نه پیدا په کرایو کې وسیدلو دلته ګلستان چې کلی لچرالو یا وطن لچرالو هم د بل کور وسیږو
خپل کور مونږ نه
خپل کور مونږ نه هغه چې درلو نه خورانس ما ورته ویل ما ته ودرې چې پښتونستان جوړ شي پښتونستان د ګور د کور به جوړ کې څا کور به جوړ کې
د ولسیار لمور حضرت قربی بی سره مو د خدای نور ناصر مرکه ورده اوس هم وخت شوه د ونیز خبرونه روخانه مستقبل په نننۍ خبرونه کې د روختیا په برخه کې د خزینه کارکونکو یا ایل ایچ ڈبلیو لیډی هیلت ورکرز چې ورته ویل کیږي د هغو د هلو ځلو او ټولنې ته د هغوی د خدمت په موضوع باندې دا خبرونه جوړه شوې د روښانه مستقبل خبرونه منور شاه جوړه کړې ده او تاسې په تکراری بڼه اورئ.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وای د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغه پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خود تعلیم ډیر کمې دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې له وجې زیاتره د عام ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړ شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. د روغتیا کارپوهان وایي په دې برخه کې د ښځو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي چې نه په خپله پوهاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جینکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناستې وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جینکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ایل ایچ ڈبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو د خیبر پښتونخوا د ایل ایچ ڈبلیو مشره عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا شکل د محترمه بینظیر حکومت دیم زل راغې هغه ویلي چې دا کمی خزیا تم او لسم پاس دی دیو په کورونو ناستی دی او څنګه شي کوله او دا دهی علاقې چې کوم کلی دی خارونم تاسو ته د پیښور د خارونم پته د کلونه بتر دی په دې کې چې دا زنانې دي دا ماشومان خاندانی منصوبه بندي دي دا ماشومان خزي چې دیان باندې ان ترين خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرع اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره
سوچ نو چې دا به دومره کامیابیږي. خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا د کور کې ناست چې دا دې فلټر اوزو دا د دې خپل علاقې خدمتو کې لکه ایل ایچ ڈبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوي ده. هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دو د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم تاسو ته پته ده د اسهال بیماري اوړي کې راځي، د سترګو خوږ بیماري راځي، تبه راځي، سینې خرابېدل دا راځي. نو هغې کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلت ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لکه زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر ما زما اندر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کوي. زه روزانه دو جنہ کوي ویزټ کوم میش کې زه اتوار نه علاوه 30 جنہ کوي ویزټ کوم. دا د زما غیدو رجستر کاله ما د زو سفیل تزم چې نن تاسو کومه حامل خزه کتلې دا کم ماشوم کم ریفر کړی دی.
دا راز د ایل ایچ ڈبلیو یو بل مشر نور جهان بی بی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سې د کور بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې نو چې کله زمونږ دا فرینډ بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورک باقي ده چې کورونو ته تللو دپاره به د دوی د څه څه دغه ټیکنیک ضرورت وي. نو چې زمونږ کمی هیلت ورکران دي نو هغه ټایم نه والې تر دې ټایم پورې چې دوی څومره په دې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډېره زیاته فایده رسېدلې ده او بل دوی ته هم ډېره زیاته فایده رسېدلې ده.
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجې به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډېر پوه شوي دي.
کور په کور ګرځي دي هغه زنانه چې کم ماشومان ته د حفاظتي ټیکې نه لګولي د دوی په بار بار مشورو باندې هغه دومره پوه شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فایده باندې پوه شو هغه اوس دې په خپل باندې ماشومان راولی او وتوی چې موږ ته ماشومان ته دا ټیکې ولګوي. بلکې موریانی کې بعد د ماشوم بیمارې وي حمله به وي او هغه به فاسټ ټیکې نه لګولي د دې په مشورو باندې هغه ته فائدہ او رسېدل چې لکه هغه اوس دا ټیکې لګي کم کم ځای کې چې هیلت ورکران دي موږ سره او ډیوټي کوي د هغې کمیونټي دا کم کورونو کې چې دوی ګرځي او د هغې په نسبت کم ځای کې چې هیلت ورکران نشته دي نو هغه علاقه هغه کورونه ډېر زیات خوشحالي او ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې له وجې یې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي. ځکه د صحت خزینه کارکونکي د خانداني منصوبه بندۍ په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمنې هم په دوی ډېر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائدہ وشو چې هغه کې اویرنس راغی اوس یو خزه مړه کاغه انکرین دی لنزي اوس موږ په ایل ایچ ڈبلیو هغه دومره انده اعتبار کوي کنه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندی وا ماشوم بلا دا لسو میشتو نو بل ماشوم بشو مور صحت به خراب او د پلار ته خام بخچی د کور والا خزه بیماری خزه خراب دی داغه کور ډیسټرب یا سړې ډیسټرب ټول کور ډیسټرب او تاسو یقین وکئ ټول خزه خاندانی منصوبه بندی کوي درې کال سلور کال غید وقفه کوي چې کم کم دي کې ایل ایچ ڈبلیو دا کم علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډیر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لار شي داغه نه نه چې زوم ایل ایچ ڈبلیو نه اچ.
نو موله د خپل تجربه پرانا کې وای چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک به تعلیم او سادهګان وي چې د ډېری معمولی ناروغي په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغه به دا ماشومان به نمونیا شولا سینه به خراب شولا بسخ شوې دا تعویز دی دا زیارتونو دی ایل ایچ ڈبلیو ته ویلي دي هسپتالونو له بوتلي دي دغه له بوتلي دي تاسو په خوده یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینې بیماریانو کې دومره کمی چې په کم ځکه ایل ایچ ڈبلیو د دومره کمی راغلي ولی چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوي وشي هغه خو بیا نه زیاتېږي او ماشوم دی نزله زکام دی هغه به دومره ډېر شو دی به وله کور کې وله سپیرکۍ خود کوو یو شی خود کوو بل شی هغه بیا د هر څه نه چې د ماشوم به پیدا شو نو ښځو به وله خپل پی نه ورکول هغه خو چې پیله پی چې هغه خو قوت مدافعت دی هغه ټول چې دی هغه خو ټول قوت مدافعت دی هغه ماشوم چې پیله پی د مور وخوري نو هغې ته بیماریانې نږدې هم نه راځي هغه به دې ښځو به ویل دا پی لرې کوي دا وله مه ورکوئ یعنی هغه پی هم هغې د خوري تعویزونه او زیارتونه او مولیان هم ښځو پریښي دي.
عائشه حسن وایي د صحت د ښځینه کارکوونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې هفته په روښانه مستقبل کې د صحت خزینه او کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو په هکله معلومات درکوو چې پکې به واورئ د صحت دغه پروژې نه عامو خلکو ته څومره ګټه رسیدلې او په خپله ال ایچ ډبلیو ترې څومره ګټه ترلاسه کولی شي. مشال ریډیو سره اوسئ.
پوهان وایي د صحت خزینه کارکونکي د ټولنې خدمت کوي او په عامو خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
داس چل دی زبا د تاول ځان زما د ممند کورنۍ نه د دسي کورنۍ نه تعلق د چاغې دوی چې د خزه کور نوم وتله قادر څه د خزانه ده زه چې پیله زل رالم تاسو یقین ته زبا دا رشکه چې غر ناری کې گاډی دی نه بم زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم که نه چې زما اوس پروانې زه لارې کې روانې زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څوک اوچت وګوري یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیتي خبره کوم 13,000 ال ایچ ډبلیو دی څه کم 14,000 ټولې ماشاءالله د داسې کورنو نه دي ښه د پښتنو دومره کانفیډنس ورکې راغلی دی چې هغې به دونه تکړه شو دونه خوشحاله دي چې مونږ خپل کور بوجو چې هغې د ټولو ماشومانې جینکۍ چې دي سکولونو کې اچولي دي سبقونه وایي زمونږ د ډېرو ایل ایچ ایسو لوڼه چې دي ایم اے بی اے ګریجویشن یا هغه ښځې وي چې هغې د اتم پاس کړی په کور کې ناستې نن د هغې دوکره د علم رڼا خوره ده.
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جینکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا ښځې راووتلې او حالات یې وکتل دنیا یې وکتله وی کتل چې ښځه څونه اهم ده مونږ ته خو خپل دا نه پته چې مونږ هم زموږ سهمیت شته مونږ خو چې بس مونږ ښځې زموږ سره اهمیت نشته اوس زغم زما دونه اهمیت دی کور له وطن له دي له کېله چې بس مونږ په خپل ځان اوس فخر محسوسو.
دا راز نور جهان وایي چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلي چې د ژوند ګاډی به ښځې او سړي په شریکه بیایي کنا ښځې په کور کېني او هیڅ نه کوي نو د سړو لپاره یې مشکلات سیوا شي. نوموړی د صحت د خزینه کارکونکي یا ال ایچ ډبلیو په حق له وویل
د کور چې روزي نو انسان ته ډېر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته موږ دا ټرینینګونه ورکړي دي بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه موږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغه باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کیږي او بل دغه د بیت تنهاګانې چې ملو شي د دې د خپل ماشومانو د پاره د خپل کور د پاره خپل ځان د پاره دي ته چې دینو ډېر زیاته چې دینو ماشي فائدہ رسي او اوس څنګه تنهاګانې ډېر زیاتې کمی دي راځان بیا پوره به سلوي هو لکه فل حال د نشنه بیا هم خدي نو زه ویم چې لکه شته دی فائدہ وته بالکل دي ته ملو شي. دا
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوسګار ناست دي.
زه هغه ته دا پیغام ورکول غواړم چې وې دې مروزي او موږ سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي
او څنګه زموږ د پروګرامو د تعریف کول اړو څه ضرورت پاتې نشو. لیډی هیلپ ورکر پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې هر یو کس په خپل لکه راتلل غواړي. موږ سره په ایز ولنټیر په پولیو کې چې کوم جینه کې کار کوي داغې عمده که خواهش دی چې موږ لیډی هیلپ ورکر پروګرام ته راشو. او بیا هم د چا شکر شوبه وي نو زه هغې ته دغه کول غواړم چې ډېر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځېدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کوره بهر نه شي وتلی هغې ته د دروازه دننه د صحت پیغام ورکول، د صحت مشوره ورکول او هغې ته ښه خونه کول دا یو چې دی نو عبادت کې راځي او دوی دې راشي او دې پروګرام کې دې شامل شي او د خلکو خدمت یې وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ایل ایچ ڈبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د خزو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي، بلکې له دې وجه په خزو کې عامه پوهاوی هم زیات شوی او دوی اوس د خپل کورنۍ ترڅنګ د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
دا مشال ریڈیو دا